السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته موز اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې د ازادۍ میلمه چې په ازادۍ میلمه کې له ذبیح الله غازی سره مرکه شوې ده. دا پروګرامونه در سره واوري. دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د المپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د المپیک له کمیټې سره اړیکې پرې کړي او دغه کمیټه تحریم کړي. دا چې دا غوښتنې په څه معنا یوه مرکه هم درته لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د اسرائیل د پوز لوی درستیز هرڅی هالوی ویلي هیواد به د ایران هوایی برید ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې وویل پر اسرائیل د ایران برید له به ځواب ولري، خو ویې نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بل لور ته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بی پیلوټ الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران اسرائیل ته منسوبوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه ووژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب د یو جنرال په ګډون د دغه ډلې و غړي هم پکې شامل وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران له حمله مخکې اسرائیل ته استول شوي وو حمل ته پاتې کیږي. د دغه وزارت ویان پیتریک رایدر د دوشنبه په ورځ ویل واشنگټن په سیمه کې د خپل ځواکونو ساتنې ته لازم اقدامات ترسره کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگټن به د اسرائیل د دفاع لپاره هم لازم اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل غوښتي چې د ایران په وړاندې لغچ اخیستونکي بریده لاس په سر شي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي نغلو او ماهیپار په بندونو کې اوبه او د برښنا تولیدات زیات شوي دي. د دغه شرکت تازه خبر پاڼې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په یادو سټیشنونو کې د برښنا د تولید زیات شوی او ټول عامه شبکو ته ویشل شوی. د نغلو سروبي او ماهیپار بندونه چې د تولید ظرفیت 138 میګاواټو ته رسیږي پلازمینې کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برښنا ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیز کې د عادي روختون دی وڅانګې د پرانیستو خبر ورکړی دی. په دغه روختون کې زیګنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادت څانګې شامل دي چې اکثره خدمات هم د ښځو لخوا وړاندې کیږي. په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 90 ته پورته شو. اسوشیتد پرس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان له تیرو درې ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي دي. چارواکو د پاکستان په جنوب کې په جنوب لویدیز کې بیړنۍ حالات اعلان کړی. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله هغه مهال رامنځته شوې چې د غنمو په لاو بوختو کروندګرو باندې تندر پرېوت. هغه زیاته کړې چې په روانه اونۍ کې دغه وزارت زیاته کړې چې په روانه اونۍ کې د زیاتو بارانونو وړاندوینه شوې ده. او د هند کرکټ په غوړه لیگ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد ټیم بیګا د دریو لوبغاړو په سپځېدو سیالې لوبډلې ته 280 منډې وکړې. په دې لوبه کې آسترالیایي لوبغاړي تروس هید په 120 توپونو 102 منډې جوړې کړې. اوریدونکو کولای شئ چې دا خبر نو زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام لکه وړاندې مې چې درته وویل. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو ته ځانګړې شوې. نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه، خو په سر کې دا راپور راخلو چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعاله فریبا رضایی وایي د المپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د المپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغې د دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې ځپونکې اقدامات کړي او د هغوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمېر نورو سازمانونو هم ورته غوښتنې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د پاریس په کوربه توپ د 2023 کال د اولمپیکی لوبو ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي. خو د حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یوه هم د اتن د 2024 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړی فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړی کاناډا کې اوسیږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډونه
And given the facts and chance on
د طالبانو په اړه ګڼو شواهدو او حقایقو ته په کتو چې بشري حقونه یې نقض کړي او د ښځو ماشومانو او ځوانانو په وړاندې ځپونکي چلند لري، هغوی ډېر زیات خطرناک دي. که چېرته د اولمپیک نړیواله کمیټې هغوی ته اجازه ورکړي چې د پاریس اولمپیکي لوبو لپاره اروپا ته راشي، دا د اروپا د خلکو لپاره ډېره خطرناکه ده.
Very dangerous for the people of Europe.
فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه د افغان جونې د کډوالو په ټیم کې شاملې او اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یا د اولمپیک کمیټې چارواکو د رضایی او د ورته نورو غوښتنو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. د اولمپیک نړیواله او آسیایي کمیټې تر دې مخکې په ځینو لوبو او ټورنمنټو کې د طالبانو د اولمپیک چارواکي نه دي ورغوښتي. یوازې د کمیټې ځینې مرستیالان لکه باور هوتک او داد محمد پاینده چې پخوا هم په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلي. په دې سربېره د پخواني جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تېر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر وربلل شوی و. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د سار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تېره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو لخوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران یې له هېواده وتښتېدي او ځینې یې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بېلابېل نظرونه اورېدلي، خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو ټولنی منځوي کول دي په اوسنی وخت کې یو ښه اقدام
دی.
ځینو هیوادونو بیا د افغان نجونو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکې هم وپارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کاله پوره کېږي د نجونو د ښوونځیو، پوهنتونو، کار او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موریدل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دا غوښتنې په څه معنا دي او اغیز یې څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤول کمال سادات پوښتلی. دا مرکه واورئ، ورپسې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه له یاده مباسي.
اصلا کې موضوع دا دی چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلی دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي دغه د لرې شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیو نه لرې شي، دا خو تر ډیره بریده پورې د افغانان ځوانانو د هغې په ګټه ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي، ځوانان یا ورزشکاران چې د په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې کاغه په کوم سیاسي ډلو پورې وتړل شول یا یې پرمختګ ونه کوي یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته. دی
ساده صاحب کې چیرته ورزش سیاسي کېږي؟ لوراند نمګو تاسو شاهدانو چې استرالیا لک تر لګه د افغانستان د کرکټ لټیم سره دوه لوبې که درې لوبې وځنډولې د دې لپاره چې وایي طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دي ورکړي، که دغه ډول اقدامات نور هم کېږي اغېزې به څه وي خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې؟
وګوري لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډېر فشار نشي راوړلی، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولی شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په مولیناو خلک هغه ګوري هغه هم اغېزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هر برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چېرته یوه داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت، یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په یغې ځای کې ورکړي. دا هیواد حل نه
په کور دننه سعادت د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟
وګوره نو پکار خو دا ده چې د کوم بندیزونه دوی لګولې دي، دا خو بالکل د افغانستان له اصولو سره، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې سره، او د اولمپیک د ملګرو ملتونو له منشور سره هیڅ تړاو نه لري. دا سکرنې د ځوانانو پر ورزش باندې، په میدانونو باندې، د ځوانانو پر روحیا باندې، په صحت باندې خورا ډېرې منفي اغیزې کوي، او باید داسې کړنې ته چې دوی د ماور کړی دا هر څومره زر چې کیږي دا ختمی کی، او دغه افغانان چې ډېر زوریدلې دي او نورې باید د لوبو په میدان کې ونه زورو، نه یوازې لوبغاړي بلکې لیدې سره لودین سه محترم غیر مستقیم په مولینا او خلک چې دي متظر شوی دي او متظر کیږي له دغه بندیزونو نه چې اوسنۍ کا حکومت په لوبو باندې لګولې دي خاصتا جیجن
کور ودان. ډیر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو په خوانی مسول کمال سادات چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنه ای
داسه زو برکال کی یو څوک یو چاسی اون نګانی هغه خپل خور ودور په کال باندې کی نو لی وی نه دی غونه پښته را کوچ دي تا خو هغه در تا آزاد کنه بعد اورا د خبر باندې زو برکات.
یو شمیر کسان وایي کله چې دوی د جلی کور ته په مرکه یا رای باری ورځي ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي. د تاسو په نظر دا کار څنګه دی؟
د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته، که نن وي که سبا وي خو دا خور ورکوي که نه، ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي، ولې خلکو ته ځان کم راولي.
خوټولې کورنۍ بیا داسې ندی، هغه لکه څنګه چې د زوی لپاره د هي کورنۍ او هي جلې پلاټه کې بي امداسې خور او لورته هم ښه انتخاب کوي.
لکه څنګه چې ځان ته په میرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلې ښه عادتونه لري، د ښې کورنۍ څخه د ځان ته خوشو، همداسې د خپل خوندو لپاره هم هڅه کوو.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی ق قدر من اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې چې کله د خور او لور لپاره څوک په مرکه ورځي ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي، حال دا چې رای باری یا خواستګاري د ګډ ژوند د پیل لومړنۍ زینې دي او ګډ ژوند له آدم څخه نیولې تر دې دمه د انسانانو اړتیا او شرعي امر دی. خو ځینې کسان مرکې ته له ورغلو کسانو سره مناسب چلند نه کوي چې بیا یې خور او لور له همدې عمله د پلار په کور ناستوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې مرینا د خپلو دوستانو پاکله وایي
وضعیت ورسکه کیږي. خو د ما په نظر باندې چې دا کوم ښه کار نه دی، هل کیږي د ډیره حده پورې داسې ځواب ورکول کیږي یو څوک د یو چا سیان نه ګڼي، هغه خپله خور او لور په کور کې په کالو باندې کینولی وي، نه د هغو نه پوښتنه کوه چې د تا خوښه ده د تا رضا ده که نه. حتی بعضې داسې روران شته دي لکه چې خپل مور پلار نه تا پوښتنه نه کوه، بغیر د خور نه خو بیخي پرېږده، هغه خلکو ته ځواب ورکوه چې نه موږ نه غواړو تاسو سه یا دوستي یا خیښي وکړو، په بعد ورد خبرو باندې ځواب ورکوه. نو هغه خور بیچاره ایسي د امر دپاره ناسته وي. خو مور که پلارم تر څو پورې چې ژوندي وي د خپل لور دپاره به زړه خوري، خو چې مړه شي بیا د دغه خور هېڅوک پروا نه لري، والا که ورور خور دی خدای به ورور نه کوي سعی ده. خو کله چې پردۍ ښځه کور ته راشي بیا هغه ورور په هغو حالت باندې نه پاتې کېږي، هغه جکی به ټول عمر ژوند به یې خوار او زار وي، احتیاج به یې که کوم وخت وادم کا یا به د کونډ سکا یا به یې مثال د زاړه سیري سکانو ارزښت پیدا وي.
د کابل ولایت یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي دا د دنیا قانون دی چې جلی به یوه ورځ نه یوه ورځ ودیږي. نو ولې له راتلونکو خیښانو سره دومره بد چلند کیږي چې بیا د هغوی ټول عمر په یاد وي؟
که نن وي که سبا وي خو دا خور ورکوئ که نه، نو ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي، ولې خلکو ته ځان کم راولی چې بله ورځ په مجلسو کې به یادېږي چې په فلاني ورونه داسې چلند وکړو. هغه خو غیرت نه ښکاري، هغه ښه خبره نه ښکاري، دا خو یو بد خبر ده. یعنی بد تربیت ښیي، د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته. نو ښه به دا وي که څوک مثلا ریبار ورځي چا ته، چا خور ته ورځي، چا مثلا لور ته ورځي، نو هغه حتما کورنۍ ته راځي او څو مشران راوړي، همالته به سره کینی که رد وي که مقبول وي، همالته د سره خبرې وکړي او په احترام سره یې رخصت کړي. دا خو ډېر بد چلند ده چې مثلا هغه کورنۍ تربیت او هغه تعداد دا بد ښیي جمعیت بد معرفي کوي. نقی غرور ده. مثلا مقابل جانب که ښه کورنۍ وي، پوه کورنۍ وي، خو دا موقع هېڅکله نه برابرېږي چې د هغې په ژوند باندې تاثیر وکړي. که کم کورنۍ داسې وي چې مثلا عقدګیره وي او عقده یې نیولی چې تا ورونه تا پلار مثلا داسې چلند راسره وکړو، تمام ورسره بد تاثیر ورباندې کوي او بله ورځ د هغه ژوند به هلته تریخ وي. سبا بېګا چې کوم خبره وسي او په ده باندې هغه خبرې یادېږي او پیغونه نه ورکول کېږي او دا جلکۍ بیا هم هلته رواني مشکلات سره مخېږي چې بېرته کله کله داسې به شي چې خپل کورنۍ نه زر تور سي چې وایي ولا دا مې د کورنۍ چلند له وجې داسې تریخ ژوند نه بیا ته نصیب شوی ده. بله ورځ اولاد باندې هم بد تاثیر ځکه چې هغه رواني لحاظ هغه ضربه ویني. نو څه چې قسمت وي خدای چې چا سره یې قسمت کړي وي هغه خدای به ورکړي.
د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم خپل نوم نه راتاخلي وایي د دوی په سیمه کې هم ډیری کسان د جلۍ لپاره په مرکه ورغلو کسانو سره سم چلند نه کوي، په خبره یې دا مناسب کار نه دی، ځکه همدغه کسان چې کور ته رای باران ورځي بله ورځ خپله هم یو بل کور ته په مرکه ورځي.
دغه بد عادت چې موږ باید ورته وایو دا په ټول افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې په اکثر خلک لري چې کله د دوی خور ته مرکه راځي یا د دوستۍ د فردا د یو دوستۍ فایل دی چې یو څوک یو چا ته ورځي مرکه ورته کوي چې دا خپل لور به زما د زوی ته راکې یا د ورور ته راکې، دوی بیا یو ډول ځان لوړ نیسي. موږ هلمند کې داسې یو لنډه جمله لري چې وایي ځان ته لویه ډبره ایږدي، یعنی دا ځان یا لوړ ګڼي یا یو ډول کبور کوي چې څه ډول ماته رالی دی څنګه جرات وکړي چې ماته وایي. مګم دا هغه وخت به دې پښېمانه کېږي چې لور یې تر څلوېښت کلنۍ دېرش کلنۍ ورسېږي بیا څوک مرکه ورته ونه کړي، بیا دوی پښېمانه کېږي چې کاش هغه وخت می دا غرور او تکبر نه کولای چې کله ما ته څوک په دوستی باندې رااله چې د زموږ سره دوستی وکړه، د خپل لور د زما ورور ته راکه، د خپل لور د زما زوی ته راکه، خو په هغه وخت کې ما تکبر کوي، غرور کوي، دا شی پایلې نه لري او دا شتون لري اوس په افغانستان کې. دا ستاسو لکه څنګه چې ځان ته په میرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلۍ ښه د شهادتونه لري، د شی کورنۍ څخه د ځان ته خوشو، همداسې د خپل خوندو دپاره هم هڅه کوو. که زه یو پلار سم هم به دا هڅه وکړم چې د خپلو لورګان دپاره داسې خاوند پیدا کړم چې د شی کورنۍ څخه یې شهادتونه ولري. دلته باسواده کورنۍ سته، هغوی په دې باندې نه شرمیږي چې خپله هڅه کوي چې یو ښه خاوند خپلې لورکۍ ته پیدا کړي، یو ښه خاوند خپل خورکۍ ته پیدا کړي. دا ستونزه په باسواده کورنۍ کې نشته.
د پغمان اوسیدونکي زرمینه وایي کسان د خور او لور لپاره په مرکه له ورغلو کسانو سره نامناسب چلند کوي چې په خبره کورنۍ تربیه کمزوري وي. دوی ته دا نوی ورزده شوي چې د میلمه درناوی د افغانانو ترمنځ تر ټولو مهم دود دی، هغه که د رای باري لپاره هم ورغلی وي. د دوی په کور کې میلمانه دي. لاغلې زرمینه سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
که خپل هر رقمی هر څه کوي او کنه کور ته خور ته خزګار راسي، که اصل کې یو ګوره دغه موضوع ته، دا اصلا دی یو انسان چې کله خیر نه وي او فکر یې ونه رسیږي دغه رقم یو عکس العمل ښیي. او که نه وي، که یو خیر انسان یې خصوصا د هلکانو خیر یې د خپلې خور آیندې باره کې فکر وکړي او دا یې په ذهن کې سي، یار د ما خور ته په عزت باندې یو څوک د ما کورنۍ ته د ما فامیل ته په قدر په سترګه ګوري، نو ځکه به د ما کور ته راځي د خاصګاري په حساب باندې. او که نه دې شي ته فکر نه وي او په ذهن بلې خواته تیتي، نو ظاهره خبر ده هغه به غلط عکس العمل ښیي.
څه رقم برخورد کوي دا لکان؟
الکان بس برخورد کوي لکه څوک سي خدای نه خواسته، لکه څوک سي کنځا ورته کوي، دوه بعد ورته ښکاریږي. په داسې حال کې چې دا یو شرعي خبره ده، باید په دې باندې سړی خوشحاله سي. باید دې نقطې ته فکر وکړي چې د باندې خدای نه خواسته که رنګه یې بدیږي، په یو بد نوم باندې څوک یاده کې ښه ده، او که نه په عزت ورته کور ته څوک راځي او دې خور یا لور خاصګاري کوي او که دا ښه ده.
هغه کسان چې خاصګاري ته راځي او بیا په کور کې د نجلۍ په کور کې له بد چلند سره مخ کېږي، دا څومره خفه کېږي، څومره په خپل ورتګ باندې تا پیمانه کیگی؟
بالکل د ظاهر خبر ده، یو څوک چاته د عزت په سترګه ګوري او د هغه کور ته ورځي د احترام لپاره، کور ته ورځي او د لور ته نه غواړي چې دغه لور زه تا نه غواړم د ما اولاد ته یا د ما ورور ته یا د ما زوی ته راکه، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. مګر چې که چېرته هغوی سره بد رفتار یا بد سلوک کېږي، ډېر یو عیب ده، ډېره بده خبره ده. نه باید دا رقم چلندو سره وسي، باید ډېر عزت خلک ورکړي، د قدر په سترګه ورته وګوري، ځکه چې څوک تا ته قدر درکوي په مقابل کې باید لغینه دوه چنده زیات قدر ورکړي، قدر په سترګو ورته وګوري.
بل ورځ د همدغو هلکانو کورنۍ خپلم په خاصګاری باندې یا په رایباری باندې یو بل کور ته ورځي، که ورته چلان له دوی سره وسی بیا به خبرګون څه وي؟
خبرګون به بیا هم دای وای به خلک به ملامت ایز دا وګوره، دا خلک نه پیدل منګ ورغلو خور لور ته خاصګاری ته او دوی موږ سره دا رقم چلند وکړه. دې منفي نقطې ته دلته نه فکر کېږي چې موږ هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم یو چا سره کړی وو، نو ځکه له موږ سره اوسو. که چېرته دې نقطې ته هر څوک فکر وکړي چې دغه رقم کار که موږ له بل چا سره کوو، آینده موږ سره هم دغه رقم یو کار مخې ته پېښېږي، موږ سره هم دغه رقم یو عکس العمل موږ ته هم څوک راښيي. متاسفانه چې دې ته هر څوک فکر نه کوي.
کله چې رای باران یو کور ته راځي، په کورنۍ کې د ورونو لخوا یا هم د نورو غړو لخوا نه بد چلند ورسره کېږي، په خپله دغې ځوانې نجلۍ باندې دا څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، ډېر زیات ځان سپکور ته ښکاري، هم بس سپکور ته ښکاري هم به بد ورته ښکاري، او دا به ځان سره سوال پیدا کېږي انسان ته چې آیا دا خاصګاري یا دا ماته کور ته راتګ دا دونه یو بد خبره ده، دونه یو بد کار ده، نو داسې دونه بد کار ده ښایي، نو باید زه داسې چل وکړم چې زه به خپله د بام چېرته ځان ته باید څوک پیدا کړم چې زه سره لاړ بسم، نو چې د ما فامیل په دا رقم باندې یو چا ته جواب ورکوي. په داسې حال کې چې عجلۍ به د واده مستحق وي، عمر به یې داسې وي چې باید ورکړي، نو ظاهره خبره ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي، په روحیې باندې بد تاثیر کوي.
که دغه رقم رای بارانو سره بد چلند کېږي او بالاخره بیا څوک زړه نه ښه کوي چې د کور ته راسي او د نجلۍ په کور کې پاتې کېږي، بیا کوم منفي عواقب لري؟
منفي عواقب ډېر زیات دي. یو رای بار چې څوک چا کور ته ورسي، دا رقم سلوک ورسره وسي،
بل ورځ کې یو بل څوک دا رقم دې کور ته راځي نو هغه خلکو سره که وویني یا خپلوانې هغوی هغوی ته هم وایي چې یاره مه ورځه دا خلک نه پوهېږي په دې باندې ما زه ورغلی ما سره دغه رقم یو عکس العمل وکړه هغه بل خبرې بل خبرې بالاخره عجلي په کور کې پاتې کېږي د واده عمر تېرېږي نو په دې کې دا ټوله غلطي ټوله ګناه دوی د هغو مسرانو د هغو خلکو د چانس د دوی له خاصګار سره یو دا رقم منفي چلن کړی ده
بیا چې بالاخره عمر زیاتېږي او دا د پلار په کور پاتې کېږي کور ته ورېنداري راځي نو واضح خبره ده چې مور پلار خو هم ټول عمر حیات نه وي دغلته بیا د نجلۍ ژوند څومره تریخېږي
ډېر زیات تریخېږي عمر ډېر زیات تریخېږي د هغې زندګي نه داسې یو زندګي جوړېږي چې هغه بالاخره په خپل ژوند نه په خپل مرګ باندې خوشحالهوي ځکه چې هره بله پردی نجلۍ چې د کور ته راځي هغه ورور څه ده یعنی موږ عام خبره ده د وایي چې هله ورور ملامت ته ګوره ښځه راغله دا رقم چې دا رقم طبعا انسان کې بدلون راځي څه په ورور کې بدلون راسي څه په خپله خو د خور کې په دې نجلۍ کې بدلون راسي څه ورېندار سي نو ظاهره خبره ده چې ژوند ترخېږي نو په دې کې غلطي د کور د لویانو ده
بلې کراس اوس د حل لارو ته کله چې یو څوک زړه ښه کوي یو کور ته ورځي رایباري کوي له دوی سره څه ول چلان باید وسی
ډیر زیات احترام ورته وسی په ډیر یو درندسترګ باید ورته ګوري ډیر قدر وکي او دې ګوري په لټنه دی وکي او ته ریښه احترام ورکی عزت دی ورکی په کورنۍ کې چې خیر اوسې تاسو موږ ته په درندسترګ ګوري یم دا وسی تاسو خپل درنده یاست چې موږ تم په درندسترګ کتلې چې موږ کور ته راغلی یاست نو باید په لټنه وکي پوښتنه وکي دا او دې زور کار نه دا وایي خېخي په خوښي دوستی په رازای دا رقم څه متل نه په پښتنو کې نو څو پیر خاصګاری باندې خو څوک چې لور خو په زور له کور نه دیایي ته عزت ورکه چې خپل تبر ته عزت وینه نو پښتنه به یو کې کچې ته خو فامیلو خو کورنۍ و نو خپل خور لور به ورکه یو خو کورنۍ نه په ډیر یو عزت په ډیر یو احترام باندې به جواب ورکې چې موږ دغه کار ته خوخه نه ده نو بې عزتي هیڅ کلم باید یو کورنۍ د بل کورنۍ یو انسان د بل انسان د بې عزتي حق هیڅ کلم باید ځان ته ورنه کی اصلا کې یو انسان د بل انسان بې عزتي کوي هغه خپل بې عزتي کوي ځکه صبر ته مقابل کې بې عزتي نه دي
bale که چیرته دغه دوه کورنۍ سره جوړ نه راځي په حساب سره برابر نه او مناسب هم دی چې کور ته ځواب ورکې د انجلۍ ورنه کی نو دغه ځواب بیا څه رقم ورکی چې هغه دی خفه هم نسی
دا ځواب دا څه ورکی چې ورته وایي د موږ فامیل تا خو دا تاسو د فامیل دا یا د موږ کورنۍ دا رقم عادت دا یا دا رقم دا موږ تاسو کې منفي پوینټونه دي دا مثبت دي نو که چیرته آینده په دغه د موږ تاسو په دې معاملې باندې د موږ د لوري یا د موږ د خور ژوند خرابېږي تاسو د ژوند خرابېږي په کورنۍ کې آینده مشکلات جوړېږي نو دې ته په کتلو سره موږ باید وړاندې لاړ نه شو مخکې له دې نه چې موږ د مخېښي یا دا معامله وکړو آینده زندګي تاسو د اولاد هم تباه سي د موږ هم تباه سي نو په دې خاطر باندې به دا معامله نه کوو نه هغه جانب مقابل خفه کېږي او نه به دا کورنۍ خفه کېږي
یعنی مناسبه نه ده چې په داسې وضعیت کیم بد چلند وسی باید په خو الفاظو باندې قناعت ورکړی چې موږ دا کار نسو کولای
او بالکل په ډېر ښه الفاظو په بخنه وختونه سره باید سره جواب ورکړي
راځو دې ته چې په یو شمیر کورنیو کې بیا دا موضوع برعکس ده کله چې رایبار راځي د دې لپاره دغه انجلۍ ورکي واده یې کې خپل مسؤلیت خلاص کی نو بدون دې نه چې پوښتنه یې وکړي انجلۍ ورکي هغو خلکو ته چې بیا راتلونکی جنجال ټول د انجلۍ لغاړي په دې عقلی تاسو نظر څه ده
کورنۍ به داسې کار کوي چې هغه خپل اولاد پورې پکوي یا بس غواړي چې هر څوک یې وغواړي پیدا دی نور واچي او خپل ځان ته بیغمه کړي حال داسې اولاد هېڅ کلم دین نشي کېدای هېڅ کلم عذاب نشي کېدای دا په مور پلار باندې حق ده په ورور باندې حق ده کله چې ورکی باید پوښتنه وکړي د هغې د کورنۍ د هغې شاته د فامیل د هغې خصوصا د خپل د عالک څه کارا ده څوک ده څه شی کوي څه شی نه کوي څه عمل لري څه رقم انډیوالان لري دې سره ډېر په فکر او ډېر په قرار باندې ډېر په ښه وضعیت باندې په لټنه وکړي بیا وروسته هغې نه خپل اولاد یا خپله لور باید ورکړي ځکه چې دا د یو څو ورځو خبره نه دغه سختي ده چې په لټنه پسې وکړي پوښتنه وکړي دا آینده د اولاد ټول ژوند جوړوي همسی او
کله ژوند دی بروادوی همسی په اخره به کورنۍ او تاسې ځوان انجونې په کور کې لري او خلک رای باری ته ورځي څه او مشوره تاسو لري
بهتره خبره دارا چې اوس په ډېر کورنۍ کې جنکیان هم ناست دي
او الکان هم بے ودور ناستی کا کورنی او مناسب ای ډیر دولت ډیر پیسو باید نه ګرځي ولا ډیر پیسې ولدي ځکه دا دولت ته پیسې صدا دا زیو راځي مهمه په ژوند کې پیسې نه دي چیرې ډیر پیسې دي څوک لري دغه ژوند خوشاله تیریږي نه په کورنی کې ښه خلک ښه انسان ښه فامیل دا ډیر مهمه ده په جانب مقابل یو د بل احترام لري او دغه عزت او پتو ساتي نو دا ډیر مهمه خبره ده چې یو ښه کورنۍ او خالکی نو باید خپل خور لورونه ساتي د لخاطر سیده خایسته ده یا دا بدرنګ ده یا دا پیسې لري یا دا پیسې نه لري دا ټولې بې معنا خبرې دي دې ته باید نه ګوري دې ته باید ګوري چې دا فامیل څومره په معاشره کې قدر لري څومره خطوب لري نو دا ډیره مهمه خبره ده د انسان انسانیت مهمه ده د انسان اخلاق مهمه دي کورنۍ تربیه مهمه ده یو جلی خالکی باید هغوی یو بل سره وویني دا موږ ته شریعت اجازه راکړې ده چې الک دی جلی ویني او جلی دی الک ویني د اسلام په چوکاټ کې موږ ته اسلام دا اجازه راکړې ده دا محترم فامیل د دواړه جانبه دې خبرې ته حتمن باید اجازه ورکړي او وګوري چې الک او جلی خپل سره وګوري او په دې کې د هغوی رضایت 100% شامل وي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه تاسو نه مې
درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته شرغلاست نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د مسایلو ته په کومه سترګه ګوري د په نظر ابتکار یعنی څه او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دي چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو ننداري ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست
ډیر مننه سالی صاحب تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم تقریبا 2.5 کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم نو وطن خو دار چا یادیږي وطن وطن دی داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي نو همیشه مې یادیږي او سخته ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی ځکه د خپلې کورنۍ نه د خپل وطن نه د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی ځواني دي نو سخته ده نو وطن خلک او ورڅه مې ډېر یادیږي
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وي د وطن کیسې مو کولې هوا ته تاسو وژړل نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغومره نور دی پسې وطن یادیږي زیات دی د وطن څه یادیږي خواړه خپل خپلوان هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه
سالی صاحب تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مال ته خبريالي کوله او د خبريالۍ نه مې څومره خوند اخسته هغه داسې یو احساس و چې هغه ځل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کوله زه دلته هم خبريالي کوم خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره د خلکو سره د ټولنې دار وګړي سره مې تماس او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل د خپل هغه خړې خاورې خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم هغه مې ډېر یادېږي خپل دوستان وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پر کال څو ځله نورستان ته تللم یا به ختیځ نورستان ته یا به مرکزی نورستان ته چکر ته تللم د خپلو دوستانو سره هغه مې یادېږي خپل کورنۍ او خصوصا خپل مور می ډیره یادېږي چې هر شپه زور سره غږیږم او زه پوهیږم چې هغه څه احساس لري او مور می پوهیږي چې زه څه احساس لرم خو بس یو بل ته ډاډ ورکو.
بالکل وطن خپل داسې ده لکه مور، نو هم خپل مور د چا یادېږي او هم وطن یادېږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې یم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا د اتنه ورځې مخکې په واتس اپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو، نو هغه ما ته زنګ و او په واتس اپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي، خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخت ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورت کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته دی هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې ویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کول، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدې فرق لري، او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بېلابېل مسائل. مثلا ډېر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سړک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. موږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخته ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډېر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یوه ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بالاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله او بالاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورت کم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورت کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شمه چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوئ چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه کې خبریالان ناستو، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نه شو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم، او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پولو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کیږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال د صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته، یو پولي چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس در کاوه؟
سالی صاحب زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. مونږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو مونږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. مونږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر مشر کاسه ما لکه د پاخه عمر سړی ما نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمنګ د مشر ملګری ډیر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځي د سر راشي د سر راشي نو په دې نمایي کې ورته خلکو خو دلم چې هغه غازی دا دی نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کو نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زبه په تماس کې وم او زبه ورتللم گزارش به مې کو زه چې د خلکو مینا او محبت ما کتلې ده نو زما د خپل مسلک سره هغه مینا څو چند نور هم زیاته شوې ده یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم ولا داسې دي داسې دي مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم زه اوس هم ډیره مینه لرم په خوامم ډیره مینه لرله او زه باوریم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي ځکه چې خلک تاله عزت درکوي ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لري منطقو ته لاړلم خو ماښام کې چې کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله بیا به زه دومره خوشحاله وم دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي نو زه به خبریالي ولې پریدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي سالی صاحب
غازی صاحب یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره خو دی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې پاکې به خبرې کوو زمنګ خبریالي چې دا اغا پم دې ډیره خراب شوا چې چا د فساد دلاري چا د خپلولۍ دلاري چا د سمت دلاري او چا د چارواکو سره د داغوي د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو د دې غټه وجه هم دا و چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو مګر هغې به دولتي گزارشونه کول کنه چې ولا دی داسې وایي دی داسې وایي دی داسې وایي ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکړي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو کنه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه دې کې دې خلکو برخه اخیستې وه تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو کنه څه مسله وشوه خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده مګر دا د یوې ټولنې د یو سړی د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا ده، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا ده چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورٹ دے زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته بیګار واری تیر شي. نو کد دینه منګه راوزو خبریالی به ډیر خوان کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټی ټاپه چې د ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولای شي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدې په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه به خوان پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز ترشا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، همدغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې. کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلې، خو کله چې ماته مواد راشي، هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت زوری. زه ډیر کله وایم چې کاش زه هلته وای، کنه زه هلته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قصه ما دغسې 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 راخیستی وای، زه بیا ډیر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالی لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده، او د زه غواړم چې وزم پسې، کنه مسایل ما ته را نشي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډیر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې، پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله
خشنه لشی. غزې په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټکی لیدلی دي. فکر نه کوي چې دوی معیار غسی نیسی ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
صالح صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. هلته د منابع موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خی که ته چرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي، بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې، چې لا دوه خبریالان دا پرون خوش شول، دوه لا اوس هم په زندان کې چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولی شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره، د ژورنالیزم د آیندې دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ که نه، نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره، دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه ګزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي، د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني، یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کېږي، او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارتوي. نو دا د ژورنالیزم دپاره، او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرف خبریالی وکی؟
صالح صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ما ته چې قصې وکي، نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوه دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی، او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کی، او یو څه وکي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی، او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطره عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې، چې څوک دي او زور سره تماس کوي، ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي، او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي، او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبریالي څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان، مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خدای مخاد او آباد لره، تشکر.
شفال غلی ای نازولی میروم شینکی خالونا ای مرغلاری شفال غلی ای نازولی میروم شینکی خالونا ای مرغلاری سر پد جار کرو مزه زان و قربان کرو مزه سر پد جار کرو مزه زان و قربان کرو مزه زان و قربان کرو مزه زان و قربان کرو مزه راشق و ماغرانی ای بیدوانی گوڑ سرگی می پلا دے لزیڑا شپ ماگرانی ہائی میرا بانی گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا مانی روشق والا غلی ہائی نازا بلی میرا امشن کی خالو